دوستانو مصطفی صدیقی او چې د ازادي رادیو دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته وړاندې کړه. په دې او ساعت خبرونه کې زه در سره يم او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري پکې اوري چې برطانوي ځواکونه د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ ته چې بشپړ امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل شوي وو بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. خو له هر څه مخکې له حمیدې هارون عثمان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې تیر ماښام یوې چاودنې اوولس تنه وژلې دي. برطانوي ځواکونه د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ ته د مرستندویو عملیاتو په نیت استول شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. پورا خبرونه واورئ. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې پرون ماښام یوې چاودنې یوولس تنه وژلې دي. سیمه ییزو چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي د سړک د غاړې د ماین په دې چاودنه کې د څلورو محلي پولیسو په ګډون یوولس تنه وژل شوي دي. په وژل شوو کې اووه تنه ملکي وګړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. تر اوسه د زابل د تیر ماښام د چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. برطانوي ځواکونه د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ ته چې بشپړ امنیتي مسؤلیتونه یې په 2010 کال کې له نړیوالو پوځیانو افغان ځواکونو ته سپارل شوی وو استول شوي دي. د برېټانیا دفاع وزارت پرون ویل د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې 2000 افغان سرتیرو برخه درلوده او اتیا تنه برطانوي پوځیان د مرستې لپاره ورسره وو. ایساف وایي چې د دې پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونو کوله او د برطانیې د پوځ ونډه یوازې مرستندوی وه. په کابل کې د ایساف د مطبوعاتي دفتر وایان ډګرمن ویل ګریفین له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د برطانیې د وسلوالو ځواکونو د مشورتي کنډک یو محدود شمیر پرسونل د سنګین په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره یوازې د سلاکارانو په توګه ونډه لرله. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال ظاهر عظیمی که څه هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټول هیواد کې د پوځي عملیاتو د مشرۍ له ترلاسه کولو وروسته دوی په ځمکنیو عملیاتو کې هیڅکله هم نړیوالو ځواکونو مرسته نه ده غوښتې. خو د ایساف ویاند ویل په هر ځای کې چې افغان ځواکونه غوښتنه وکړي دوی به یې مرستې ته ور ودانګي. د بغلان پولیس وایي دوه سیمه ییز خبریالانې د سړي تښتونکو له منګولو ژغورلې دي. چارواکي وایي پولیس هغه مهال چې د یوه سیمه ییز ټلویزیوني چینل پر دوو خبریالانو حمید چیرزی او حامد رسولي د وسلوالو سړي تښتونکو لخوا بریدو شو په وخت مرستې ته ورسېدل او هغوی وژغورل. دا دوه خبریالان وایي تښتونکي د پلخمري د پخواني ښاروال کسان وه ځکه دوی د نوي ښاروال د تقرر مراسمو ته ورغلي وه. د دوی یوه په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل
یک موټر سراچې ټکسی د موري موثق کړ.
هغه وایي وی ټکسی سراچې زموږ د موټر مخه ونیول د پخوانی خاروال ډرایور می او پیژاند. شاته ولاړ می کورولا موټر می شاته ودرې د زموږ موټر قید کړ. موږ ښکته کې دوه ته هم پرې نه خو دوی غوښتل چې موږ تختوي. خو تصادفاً د پولیسو رینجر موټر راغی او استوال پولیس پکې نه و خو موږ ورمنډ کړه. د بغلان پولیس وایي چې مشکوک سړی تختونکي په تخته بریالي شوی دی خو دوی پلاټ کې دی. او دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې په حمله کې تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. استخباراتي چارواکي وایي یو وی بی پیلوټ الوتکې تیره شپه ناوخته د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې پر هغو وسلوالو کسانو چې افغانستان ته د اوښتو په حال کې و دوه توغندي وویشتل. چارواکو ویل چې ویشتل شوي کسان یې نه دي پیژندلي. شمالي وزیرستان هغه قبایلي سیمه ده چې ویل کیږي له القاعده ډلې سره د تړلو افغان، عرب او منځنۍ اسیا د وسلوالو مرکزونه پکې فعال دي. په تېره جون میاشت کې د صدراعظم نواز شریف له لوړې وروسته دا د بی پیلوټ الوتکو څلورمه حمله ده. نواز شریف دا حملې د خپل هیواد د ملي حاکمیت نقص بللې او د هغو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسرائیل او فلسطیني ادارې ترمنځ د سولې خبرې نن ناوخته په واشنگټن کې له سره پیلېږي. د بهرنیو چارو د وزارت وایان دی جین ساکی ویل د بندنیو چارو وزیر جان کیری په شخصي توګه له دواړو خواوو غوښتي چې خپل استازي واشنگټن ته واستوي څو د سولې خبرې له سره پیل کړي. ساکی ویل د اسرائیل له لورې د دې هیواد د عدلي وزیر او د فلسطیني ادارې مشر مرکچی صاحب اریقات به په دې خبرو کې د دواړو لورو استازي توپ کوي. له دې وړاندې تېره ورځ د اسرائیل کابینې د 104 فلسطینی زندانیانو په خوشی کولو موافقه وکړه. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرې په 2013 میلادي کال کې وروسته ترغې ودرېدې چې اسرائیل په فلسطینی سیمو کې د یهودي مېشت ځایونو د جوړولو درول رد کړه. په مصر کې د روانې اونۍ د پیل له خونړیو پیښو وروسته د هیواد معقت ولسمشر صدراعظم ته صلاحیت ورکړی چې پوځ ته د ملکي خلکو د نیولو اجازه ورکړي. ولسمشر په دې اړه فرمان پرون لاسلیک کړ او همداراز صدراعظم حازم ببلاوي ته یې واک ورکړ چې د قتل له قضیې پرته د بیړني دولتي او امنیتي محکمې نور ټول احکام لغوه کړي. دا فرمان په داسې حال کې ورکول کېږي چې پرون د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي پلویانو ژمنه وکړه چې د شنبې په ورځ په خونړیو نښتو کې د 2 اویا کسان نو د مړینې له خونړۍ پیښې سره سره به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. پرون په یوه جلا پیښه کې د 2 نورو کسانو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شو. وروسته له دې چې د مصر پوځ د جولای په 3 نیټه ولسمشر مرسي له واکه لرې کړ، دا د تشدد تر ټولو ناوړه پیښه وه. د مرسي اخوان المسلمین غورځنګ وایي د تشدد په دې پیښه کې له 100 زیات کسان وژل شوي دي. د شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ټولو اړخونو وغوښتل چې د ده په وینا د پاڼ له سره یو ګام شاته ولاړ شي. د سوریې حکومتي ځواکونه د لبنان د حزب الله ډلې د وسلوالو په مرسته په مرکزي ښار هومس کې خپل سنگرونه ټینګوي. د سوریې سیاسي فعالانو پرون ویل چې ولسمشر بشار الاسد د رژیم ځواکونه د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې په پاتې څو سیمو کې د مقاومت د ځپلو په حال کې دي. دا نښتې د حکومت دغو پراخو پوځي عملیاتو یوه برخه ده چې د سوریې د 2 کلن کړکیچ په ترڅ کې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې پیل کړي دي. که چیرته هومس چې د انقلاب زړه بلل کېده سقوط وکړي، نو دا به د حکومت لپاره ستره بریا وي، ځکه چې دا ښار د پلازمینې دمشق او سمندر ترمنځ د ارتباطي لارې حیثیت لري. دولتي پوځونو پر هومس ښار وروسته له هغه عملیات پیل کړل چې د لبنان سرحد ته نږدې ستراتیژیک ښار قصیر ونیو. ملګري ملتونه وایي چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه له 100 زرو څخه زیات کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي د لیبیا په ختی ساحلي ښار بنغازي کې 2 لویې چاودنې شوي دي. دا چاودنې تېر ماښام د عدلیې وزارت ودانۍ ته نږدې شوي دي. د چارواکو په وینا په دې چاودنو کې لاس تنه ژوبل شوي دي. له چاودنو وروسته په بنغازي کې سلګونه کسان لارو کوڅو ته راووتل او د تاوتریخوالي د بندېدو غوښتنه یې وکړه. په بنغازي کې دا چاودنې په داسې حال کې شوي چې یوازې 2 ورځې وړاندې په همدې ښار کې وسلوالو یو زندان مات کړ او له 1000 تنو زیات زندانیان یې آزاد کړل. او وروسته خبر دا چې په پاکستان کې په 2 جلا میلمستیاو کې د زهرجنو شرابو د څښلو له وجې 8 تنه مړه او لسګونه نور روغتونونو ته لېږدول شوي. په مرکزي ښار فیصل آباد کې چارواکو ویلي چې د پیښ قربانیانو 13 اونۍ یو ځای په یوه کلیزه او بل ځای په یوه خصوصي میلمستیا کې مسموم شوي شراب څښلي وه. د فیصل آباد د پولیسو یو چارواکي جاوید احمد خان فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې له 100 زیات کسان د سیمه په یوه روغتون کې تر علاج لاندې دي. پولیس وایي چې ډېره برخه قربانیان وروسته د دې چې خپل کورونه تاسټانه شول مړ شي دي. د پاکستان په قوانینو کې شراب څخل آرام او غیر اسلامي عمل ګڼل کیږي، خو اکثر بیوزلي خلک په خپل کورونه کې الکول جوړوي. دا ته د دمد افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمیدی هارون عثمان څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. تاسې ازادي راډیو اورئ. برطانوي ځواکونه د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ ته چې بشپړ امنیتي مسؤلیتونه په 2010 کال کې افغان ځواکونو ته وسپارل شول بیرته استول شوې دي. تیر ماښام په زابل کې د سرک د غړې او چاودنې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان کړي.
ټول مجاهد او ځواکونه کې شهیدان او ورته په تنګ کې شپږ تنه ملک خلک چې په هغه کې ماشومان او خدم شامل شهیدان شوي دي.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه لرو او دا هم اوري چې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي په آزاد ډول د غیر راجستر شویو سیم کارتونو د خرڅلاو په اړه شکایت کوي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د بشري حقونو ونیس پروګرام او د ورکشو اذانو د لټون ونیس خبرونه اورئ. دوستانو په اف ام سل اشاریه 15 صفه او منځنۍ صفه 1296 سربیره ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com او یا هم azadiradio.org باندې په مستقیم ډول اوریدلای شئ. راپورونه وایي چې برطانوي ځواکونه د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ ته چې بشپړ امنیتي مسؤلیتونه په 2010 کال کې له نړیوالو پوځیانو افغان ځواکونو ته وسپارل شوي و استول شوي دي. د برطانیا پوځي چارواکي وایي چې سرتیری د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره سنګین ولسوالۍ ته تللی دي، خو په کابل کې د ایساف چارواکي وایي چې برطانوي پوځیان په جګړه کې ښکیل نه وو بلکې افغان ځواکونو ته سلام مشورې ورکولې. په دې اړه نور د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه تاییدوي چې د برتنوي سلاکارانو یو ډله له افغان سرتیرو سره د مرستې لپاره د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ ته تللې وه. ایساف وایي برتنوي سلاکارانو له افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد په هغو پوځي عملیاتو کې مرسته کوله چې مشرۍ د افغان ځواکونو په غاړه او د برتنې د پوځ ونډه یوازې مرستندوی وه. په کابل کې د ایساف د مطبوعاتي دفتر ویاند ډګرمن ویل ګریفن له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې په دې اړه څرګندونه وکړه. د برتانیې د وسلوالو ځواکونو د مشورتي کنډک یو محدود شمیر پرسونل په سنگین ولسوالۍ کې په دې عملیاتو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره یوازې د سلاکارانو په توګه برخه درلوده. افغان امنیتي ځواکونو له ځانه ډېره اوچته وړتیا وښوده. دوی د افغانستان له دښمنانو سره په جګړه کې بریالي وو او د سنگین ولسوالۍ په ډېره سخته اراضي کې د دښمن په ماتولو سره د دې ولسوالۍ سیمې تصفیه کړې. د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکو له څرګندونو ښکاري چې ښایي برتنوي پوځیان به د افغان ملي پولیسو مرستې ته ورغلي وي. د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی ازادۍ رادیو ته وویل دفاع وزارت په ټول هیواد کې د پوځي عملیاتو د مشرۍ له ترلاسه کولو وروسته په ځمکنیو عملیاتو کې هیڅ کله هم له نړیوالو ځواکونو مرسته نه ده غوښتې. د ایساف ویاند جګړن ګریفن وویل د افغانستان په هر ځای کې چې افغان ځواکونه غوښتنه وکړي دوی به مرستې ته ورودانګي. له جګړن ګریفن څخه مې وپوښتل سنگین ولسوالۍ ته چې د امنیت چارې په 2010 کال کې افغان حکومت ته وسپارل شوې، حتی د سلاکارانو په توګه د برتنوي پوځیانو ستنېدل آیا د هیواد د امنیت په ټینګولو کې د افغان ځواکونو پر وړتیا د شک باعث نه کیږي؟ نه، قطعا نه. د ایساف په چوکاټ کې د مشورتي کنډک ډله د افغان ځواکونو له کنډک سره پخوانی اړیکې لري. د افغان ځواکونو د ملاتړ د ژمنې له مخې زموږ ځینې قطې په خاصو وختونو کې له خپل ټاکلي چوکاټ څخه بهر فعالیت هم کوي. په دې مسله کې هم موږ همداسې وکړل څو د روزنې او سلام مشورو له لارې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو. البته د عملیاتو مشري هم دوی کوله. د برتانیا دفاع وزارت پرون خبر ورکړ چې پوځیان په سنگین ولسوالۍ کې دي څو له افغان امنیتي ځواکونو سره په پوځي عملیاتو کې مرسته وکړي. د برتانیا دفاع وزارت وایي د سنگین په عملیاتو کې چې د اتو ورځو په مخه پلان شوی وو نږدې 2000 افغان سرتیرو برخه درلوده او هغه برتانیوي پوځیان چې له دوی سره مرسته کوله اتیا تنه وو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړی.
تیر ماخام په زابل کې د سرک پر غاړه یو ځای پر ځای شوی ماین و چودې چې له عملی لس تنه وشل شوي او از د ځینو ریپورټونو پر اساس باندې د مړو شمېر یو لس دی. د وشل شو او ټبي شو کسانو زیاته برخه عام وګړي دي. په اړه یې شاه سقیم ریپورت لري.
چاودنه تیر ماخام د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې شوې ده چې پکې د څلورو پولیسو په ګډون یو لس تنه عام وګړي وژل شوي او لس نور ژوبل دي. په وژلو شویو او ټپي شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. چارواکي وایي وسلوالو د شاجوی په کلاخیلو سیمه کې د سړک پر غاړه یو ښخ شوی ماین د سیمه ییزو پولیسو د یو قومندان پر مرستیال ورچولی دی. د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار وایي په چاودنه کې د ټپي شویو کسانو زیاته برخه ماشومان دي. دوی وایي چاودنه د عام وګړو کورونو ته څیرمه شوې ده ځکه یې نو زیات قربانیان هم ملکي وګړي دي.
البته په واټ د غاړې ماینو کې مېز پولیسو بسال کمانډان چې مجاهد میږي په هغه دغه په رنجر موټر ریموټ شوی دا او په پایله کې خپل مجاهد او دوه ساتونکي کې شهیدان او ورته پتنګ شپږ تنه ملک خلک چې په هغه کې ماشومان او خزم شامل شهیدان شوي دي. او دولس تنه هم ټپیان لرو چې ټول ملکیان دي. یو ټپی روغتون ته پلان سا ورکړل.
رسول یار وایي ټپ شوي کسان د زابل ملکی روغتون ته لېږدول شوي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی او ولایتي ادارې ورسره یوه اندازه مرسته هم کړې ده. که څه هم چارواکي چاودنه د طالب وسلوالو کار بولي، خو دغې ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کارتونو د ویش دوهم پړاو پیل شوی دی. په ننګرهار کې هم دا پروسه پیل شوې ده. په داسې حال کې چې د ننګرهار ځینې سیمې ناامنه ګڼل کېږي، خو بیا هم دغلته د کارتونو د ویش پروسه روانه ده. دا چې دغلته د کارتونو د ویش پروسه له ستونزو سره مخامخ ده، که څنګه او خلک د ناامنۍ له امله د کارتونو د ویش د اخیستلو لپاره زړه ښه کوي که څنګه، دغه راز بله پوښتنه دا هم ده چې آیا په هغو سیمو کې چې امنیت نشته انتخابات به اصلا ترسره شي که څنګه. د دې موضوعاتو د څېړلو لپاره همدا شیبه له جلال آباد څخه زموږ همکار شاه محمود شینواری د تلیفون په لیکه راسره دی. شینواری صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. کلمړی دا راته وي چې کومې هغه سیمې دي یا کومې هغه ولسوالۍ دي چې د کارتونو د ویش لړۍ په کې له ستونزو سره مخ ده؟
ډېره زیات مننه مراسه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل، د نورو ولایتونو په څېر په ننګرهار کې هم دوه ورځې وړاندې د ننګرهار ټولو ولسوالیو ته پرته له یوې ولسوالۍ څخه چې هغه پچیرګام ولسوالۍ ده، د انتخاباتو لپاره د کارتونو د ویش لپاره هغه مواد او اقتراح شوي دي ولسوالۍ ته دفترونه هلته پرانستل شي. حوزې چې دا کارتونه وویشي یوازې په چراګام ولسوالۍ ده چې هلته یې تر اوسه پورې نه دي استولي. د ننګرهار کې د ټاکنو د مسؤلینو په خبره باندې چې هغه ولسوالۍ لږ ناامنه ده، شهر ورته ناامنه دي، نو دوی غواړي چې د هوا له لارې ورته انتقال کړي. همدارکه په ننګرهار کې څو نورې ولسوالۍ هم دي چې هغوی دپاره دغه مواد یا دوی دغه د کارتونو د ویش په خاطر باندې چې کوم مواد دي دغه اکمالات د هوا لار نه کړي، نو دینه ښکاري چې زیاتره ولسوالۍ دلته شته چې هغه ناامنه دي. او په هغې سیمو کې د ناامنۍ له وجې نه ډېر خلک زړه نه ښه کوي، لکه حصارک ولسوالۍ شوه، حد کمی نه شوه، پچیرګام خپله شو چې تر اوسه پورې ویش شروع شوی هم نه دی. ډېر خلک د امنیتي ویش له امله هم زړه نه ښه کوي، که څه هم د پخوا پرتله باندې عامه پوهاوی زیات شوی دی.
شاه محمود، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا ډیر پخوا ویل دي چې د هغو سیمو لیست یې له امنیتي ارګانونو سره د هر ولایت او د مرکز د امنیتي ارګان سره شریک کړی، چیرته چې خطر دی، چیرته چې امنیت ټینګ نه دی او ستونزې جوړوي، تر څو هغوی هغه سیمه پاکه کړي، تصفیه کړي، د امنیت یې جوړ کړي، تر څو په کې د انتخاباتو پروسه عملي شي او خلک د خپل رایو د ورکولو حق استعمال کړي. د ننګرهار امنیتي مقامات په دې برخه کې مرسته کوي او که څنګه؟
د ننګرهار امنیتي چارواکي هغوی خو وایي چې د تیر یو کال څخه یو نیم کال راهیسې په هغه سیمو کې چې امنیت خراب دی، دوی په وار وار باندې عملیات ترسره کړل. ولې بیا هم ځینې سیمې شته چې زه د بېلګې په ډول وړاندې کړم، لکه د ننګرهار بټي کوټ سیمه ده چې هره ورځ نه یو ورځ باد پکې نښته کېږي، نو ته عامو خلکو ته او خپل امنیتي ځواکونو ته وسوال ته پکې مجروب له هم اوري. دغه سیمې کې څو چانیز عملیات ترسره کړل، نو سوالې نښتې وشوې، ولې بیا هم هغه نښتې هماغه سه ډول روانې دي، یعنی ځکه هلته هغه سي ځالې له منځه نه دي تللي. د سیمې خلک وایي چې د بټي کور دپاره چې دی وسوال لپاره سیمه نه ښکته کېږي چې رکیب دي ځونه کوي بېرته ځي، که دلته هر څومره عملیات وکړي ولې بې قاعدې باندې. همداسې نورې سیمې دي لکه حصارک ولسوالۍ ده چې مخکې هم دغلته چې دی وسوال نښتې شوي وي، ولې امنیت تر دې ورسېده چې اخر هغه ولسوال هم له دندې ګوښه شو. اوس چې دی امنیتي ځواکونه تللي دي د چانیز عملیاتو په خاطر باندې، اوس هم عملیات روان دي. دوی وایي چې هغه سیمې چې نارامه دي پراخ عملیات یې ترسره کړي دي او بیا هم ترسره کوي، خو د سیمې د خلکو په وینا باندې لا اوس هم ډېرې سیمې شته دي چې هلته امنیت خلک مطمئن نه دي چې هغه د رای انتخاباتو په خاطر باندې دوی کارتونه واخلي یا سیمو ته وشي.
ډېره زیاته مننه دوستانو شاه محمود شینوار او چې ننګرهار په هغو سیمو کې د کارتونو د ویش د لړۍ په اړه معلومات درسره شریکول، چیرته چې ویل کېږي ناامني ده او د انتخاباتو د دې پروسې مخته ستونزې موجودې دي. په کندهار کې د هیواد په سطحه د پانګې اچونې په اړه کانفرنس جوړیږي. چارواکي وایي دغه کانفرنس ته په داسې حال کې چمتووالی نیسي چې د تېر چهارشنبې په ورځ په کندهار کې د حوزې په سطحه یو بل کانفرنس هم جوړ شوی و. په دې کانفرنس کې د جنوبي ولایتونو والیانو پر مرکزي حکومت انتقاد وکړ چې دوی ته پر وخت بودیجه نه ورکوي. د دې موضوع د څېړلو لپاره همداشېبه زموږ همکار محمد صادق رښتینی راسلی سیم د تلیفون په لیکه کې دی. رښتینی صاحب، سهار دې په خیر. کلمړی دا راته وایي چې دا کانفرنس د چا په نه وخت جوړیږي؟ آیا فقط یوازې د دولت او د چارواکو لخوا جوړیږي او که چیرته سوداګر هم پکې ونډه لري؟
مراد صاحب، ساسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. په اصل کې دا د افغانستان د مالی وزارت لخوا جوړیږي چې په دې کې به سیمه ییز چارواکي، البته والیان او دغه راز ملي سوداګر به برخه ولري. دوی وایي چې دغه کانفرنس چې هدف یې سیمه ییزه پانګه اچونه ده، دغه کانفرنس په کابل کې جوړېدی، خو د تېرې چهارشنبې په ورځ چې په کندهار کې د اوزې په کچه کانفرنس جوړ شو، نو د مالی وزیر حضرت عمر داخلوال پریکړه وکړه چې د کندهار امنیت ډاډمن دی او دوی اوس د کابل پر ځای دغه کانفرنس په کندهار کې جوړوي. د چارواکو په وینا په دغه کانفرنس کې چې یو میاشت وروسته جوړیږي، هدف یې د پنګوالو هڅول دي چې په کندهار او نور ولایتونو کې سرمایه ګذاري وکړي. او بل دی وایي چې په دغه کانفرنس کې به سیمه ییز چارواکي چې هدف یې والیان دي، دوی به په خپلو سیمو کې په اقتصادي برخه کې خپلې اړتیاوې مطرح کوي او مرکزي حکومت به دوی سره په دغه برخه کې لازمه همکاري کوي.
صادق رښتینی، که څه هم چې څو ځله د جنوبي ولایتونو په خاص توګه د کندهار، هلمند او دغه راز نورو ولایتونو والیانو، مقاماتو او خلکو هم شکایت کړی چې د دوی په سیمو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان د پراختیا کارونه نه کیږي، که څه هم چې دا خو معلومه ده چې دلته امنیت ښه نه دی، خو بیا هم دی وایي چې بودیجه نه رسیږي پر وخت باندې یا پروژې نه منظوریږي. د دوی اکثر انتقاد پر مرکزي حکومت او مرکزي حکومت بیا وایي چې اصلا د دې سیمو په چارواکو کې ظرفیت کم دی. دا موضوع څومره تر بحث لاندې ده نن سبا په دغه کانفرنسونو دې غونډو کې؟
تیر ځل چې کله دغه ډول کانفرنسونه جوړ شوي، لکه د تېرې د چهارشنبې په ورځ جوړ شوي، معمولا د چارواکو همدا غوښتنه ده. په دغه کانفرنس کې د مثلا د کندهار والي وایي اته میاشتې کېږي چې دوی ته د منظوره شوي بودیجې وخت پوره شوی دی، اما تر اوسه بودیجه نه ده ورکول شوې. په ظاهره په دغه ډول کانفرنسونو کې د مرکزي حکومت استازي په خاص ډول وزیران مهاله پریکړه وکړي چې دوی به بودیجه ورکوي، خو په مشخص ډول ستونزه نه په ګوته کېږي چې ولې بودیجه نه ورکول کېږي. لکه تاسو یادونه وکړه، د ظرفیت کموالی دي که نورې ستونزې دي، خو همیشه د والیانو انتقاد دا دی چې د دغه بودیجې د نه ورکولو له امله دوی هیڅ ډول کارونه په ولایتونو کې نشي کولی.
ډېره زیاته مننه دوستانو، محمد صادق رښتینی چې په کندهار کې په د هیواد په سطحه د پانګې اچونې په اړه د جوړیدین کانفرنس په باب معلومات درکول.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
له نوریاس نوري اورو چې د نړۍ معتبر ورسپانو د افغانستان پر حالاتو خبره کړي.
برتنوی انډیپندنت ورسپانه برتنوی ځواکونه د افغان ملي اردو په غوښتنه بیرته سنگین ته ولاړل. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، برتنوی عسكر په پټه بیرته هغې سیمې ته ولاړل چې د افغانستان د جګړې د خونړیو پیښو شاهد ده. شاوخوا اتیا برتنوی عسكر د هلمند سنگین ولسوالۍ ته استول شوي چې د افغان ملي اردو د ځواکونو تر څنګ د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړه کې برخه واخلي. انډیپندنت لیکي، دغه ماموریت چې د برېټانیا د دفاع د وزیر فیلیپ هاموند ځانګړي اجازې ته اړتیا و تر هغو پورې پټ ساتل شوی و چې د تېرې اونۍ په پیل کې پایته ورسېد. بل برېټانوي ګارډین ورسپانه بیا د همدې موضوع په اړه لیکي، دغه ماموریت ځکه پټ ساتل شوی و چې حکومت د افغانستان ملي اردو ته د پوځي عملیاتو انتقال مخته وړي. د ورسپانې په وینا په وروستیو میاشتو کې برېټانوي ځواکونو چې له دې هېواده وتلو ته تیاری نیسي، افغان ملي اردو ته د سلام مشورې ورکولو پر چارو تمرکز کړی دی. ګارډین د برېټانیا د دفاع د وزارت د اعلامیې په حواله لیکي چې وایي په دې اته ورځني ماموریت کې د مشاورینو یوې ځانګړې ډلې برخه اخیستې او هغه د برېټانوي ځواکونو له اوسني مشورتي رول سره سرخوري. دفاع وزارت دغه راز ویلي چې په سنګین کې خطرونه ډیر دي او اوس په افغان ځواکونو پورې تړلې چې د سخت دریځ وسلوالو په وړاندې مبارزه وکړي. اسوسیټډ پریس آژانس بیا هم دې مسلې ته په اشاره لیکي چې د برېټانوي ځواکونو لخوا دغه ماموریت ترسره کول یو ځل بیا دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا افغان امنیتي ځواکونه دې ته تیار دي چې له افغانستانه د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته امنیتي چارې په خپله سمبال کړي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي په آزاد ډول د غیر راجستر شو سیم کارتونو د خرڅلاو په اړه شکایت کوي. دوی وایي ځینې کسان د همدې سیم کارتونو په ګټه اخیستلو سره کورنیو ته مزاحمت جوړوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسؤلان دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په ښار کې د غیر راجستر شو سیم کارتونو د ټولولو لپاره د مخابراتي شرکتونو په مرسته یو نوی پروسه پیل کړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په هیواد کې غیر راجستر شوي سیم کارتونه د انعاملیو د ناامنیو لامل بوري او وایي چې وسلوال مخالفان د دغه سیم کارتونو په مرسته خپلو تخریبي حملو ته ادامه ورکوي. نور حال کابله د محمد ابراهیم صافی په ریپورت کې اورو.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لژمنو سره سره چې په خوایې د غیر راجستر شوی سیم کارتونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره کړی به د کابل ښار په بازارونو کې په ښکارا د رنګ سیم کارتونه پلورل کیږي.
زمانو زموږ د کابل ولایت کلاخان له صالح سره ما سیم کارتونه خرڅوم. دا نه شي مثال وایي چې موږ د سیم کارت کچې فعال فعلان کارو کی هغه ته به موږ خپل سیم کارتونه
د یو نفر ازي په موټسکی باندې موږ راوړو سیم کارتونه نور به ازین داسې
دا سیم کارت یوازې په ټلیفون کې واچوه. دوه درې کاله ترې کار واخله تیار فعال دی راجسترولو ته اړتیا نه لري.
خلک شکایت کوي چې ځینې خلک د یادو سیم کارتونو نه په ګټه اخیستلو سره کورنۍ ته مزاحمت کوي او حتی دوی ته امنیتي ستونزې پیدا کوي.
زما نوم نصرت الله ده. دا سیم کارتونه چې دی سره غواړه کړی دا ناجایزه کار ده. باید چې دی مخه ونیسي. یعنی هر خلک بې ځایه استفاده بې مشروع استفاده فعالیتین خط نه ګټه پورته کوي. دولت خو یې سیستم کوم کړی نه تمام امروز دغه فلخشتي کې خرڅيږي.
محمد نعیم مسنیمه کار دي چې یو سیم کارت هم غیر قانوني دولنه به خرڅ شي ځکه چې دا ډېر مشکلات په واره وړي او ډېر سنځه رامنځته کوي.
زموږ شهاب دی چې ګونه ولایت اوسیدونکي فکر وکړي چې دا سیم کارت خلک اخلي عام اخلاقي لحاظ غلط کار دی. خو دې خاطر چې نوړې ګټې د دې فسادونه لوري مخالفین لپاره یو ښه سپورټ دی. کولای شي چې نورمال شي کومه چې سیم کارت واخلي خپل مشکلات کې سیم کارت اخو واچي.
ځینو خلکو د ازادي رادیو سره په خبرو کې د امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې په جدي ډول د نارجستر شوی سیم کارتونو د خرڅلاو مخه ونیسي. یادې غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې لا دې مخکې هم د ملي شورا ځینو غړو پر مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت انتقادونه کړي چې د نارجستر شوی سیم کارتونو د خرڅلاو مخه نه نیسي. خو یاد وزارت بیا د یو نوې پروسې له پیل څخه خبر ورکوي او وایي چې د یادې پروسې له مخې په مرکز او ویراتونو کې مخابراتي شرکتونه به د نوي پرسونل په ګمارلو سره د سیم کارتونو د ثبت او توزیع کارونه شروع کړي. د مخابراتو وزارت د اچا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې رئیس خیر محمد فیضی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دغه ترجمه لوازه کو چې دغه ترجمه تقریبا دوه هفته مخکې وزه شو او سوال خیر سره د نوي ترجمه شرکتونو ته ابلاغ وو چې دغه نوي ترجمه په اساس دوی وکولای شي خپل سیم کارتونه چې خرڅي د خپل پرسونل لري خرڅي. یعنی دغه هدف د پاره دوی نوي پرسونل استخدام کی او وګماري او ټول ولایات مسولګان دغه دوی پرسونل باید د سیم کارتونه ترلاسه کړي د شرکت لري او خرڅي کی او پروسه د ثبت راجستر شن په درسته توګه اجرا.
لادي مخکې هم خاغلی فیضی د ازادي رادیو سره په خبرو کې ټول مخابراتي شرکتونو ته خبرداري ورکړی و چې کدا غیر راجستر شیو سیم کارتونو د خرڅلاو مخاوننسي نو لا جدي اقدامات سره به مخ شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مسؤلینو د ازادي رادیو سره په خبرو کې ناراجستر شیو سیم کارتونه د نامنیو لاملو بلل او ویل چې وسلوال مخالفین د ناراجستر شیو سیم کارتونو په ګټه اخیستلو پر تخریبي حملو ته ادامه ورکوي. د کورنۍ چارو د وزارت د وایان مرستيال نجیب دانش وویل
کله کله مداسه حملې دلی چې د سیم کارتونو نه ناوړه ګټه پورته شوې ده چې د امنیت لپاره
لپاره غواخ ده او ځینی غواخونه موجود وو د همغه ټلیفوني اړیکو لمخه. متاسفانه کله چې د خپل تحقیق رستی برخه ته رسیدو ګور چې دا سیم کارت نه دی راجستر شوی او په ناقانونه توګه د بازار په مخ پلورل شوی ده.
دامګړی په افغانستان کې یو دولتي او سلور خصوصي مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي. یو شمیر کتون کې وایي چې دغه شرکتونه د خپل شخصي ګټو لپاره نه غواړي چې د هیواد په بیلابیل سیمو کې د غیر راجستر شوی سیم کارتونو د خرڅېدو مخه ونیسي. دوی وایي که د غیر راجستر شوی سیم کارتونو مخه ونه نیول شي نو د دې سیم کارتونو له امله خلکو ته پیدا شوې ستونزې به هم دوام وکړي. محمد ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ. دوستانو د سهار اتنیمې بجې شوې. له حمیدې هارون عثمان څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې تیر ماښام د سړک د غاړې ماین چاودنې د څلورو سیمه ییزو پولیسو په ګډون یو لس تنه وژلي دي. برطانوي ځواکونه د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ ته د مرستندویو عملیاتو په نیت استول شوي دي. د بغلان پولیس وایي دوه سیمه ییز خبریالان یې د سړي تښتونکو له منګولو ژغورلي دي. دا دواړه د یوه سیمه ییز ټلویزیون خبریالان دي چې د یوه د ادعا له مخې تښتونکي د پلخمري د پخواني ښاروال کسان وو. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی بی پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک واستول وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسرائیل او فلسطیني ادارې ترمنځ د سولې خبرې نن ناوخته په واشنگټن کې له سره پیلېږي. په مصر کې د روانې اونۍ د پیل له خونړیو پیښو وروسته د هیواد معقت ولسمشر صدر اعظم ته صلاحیت ورکړی چې پوځ ته د ملکي خلکو د نیولو اجازه ورکړي. د سوریې حکومتي ځواکونه د لبنان د حزب الله ډلې د وسلوالو په مرسته په مرکزي ښار هومس کې خپل سنگرونه ټینګوي. راپورونه وایي د لیبیا په ختیځ ساحلي ښار بنغازي کې تیر ماښام د عدلي وزارت ودانۍ ته نږدې دوه لوی چاودنې شوي دي چې لس کسان یې ژوبل کړي دي. او په پاکستان کې په دوو جلا مېلمستیاو کې د زهرجنو شرابو د څښلو له وجې اتلس تنه مړه او لسګونه نور روغتونونو ته لېږدول شوي دي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې پاتې برخه بشري حقوقو ونیس پروګرام او د ورکشو اجزانو د لټون ونیس خبرونې ته ځانګړې شوې ده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې روغ او سوکاله اوسئ. د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته مو هرکلی کوم. قدرمنو، د تیر اونۍ په خبرونه کې د افغانستان په اساسي قانون کې د ځای کړل شوو بشري حقوقو رعایت کېدلو باندې مو بحث درلود. د دې اونۍ په خبرونه کې د یو بشري حق په توګه د افغانستان د اتباعو ترمنځ د برابروالي او د تبعیض بندیدو په هکله بحث لرو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د بشري حقوقو د تخطیو د سیړنو څانګې مرستیال ښاغلی عبدالله واحد سیرت را سره ملما دی. سیرت صاحب، خبرونه ته خراغلی. د لومړی پوښتنې په توګه کراته وایي چې د انسانانو لپاره د مساوي حق لرلو مبنا څه ده؟
په پیل کې زه تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو چې هغه ورونه خویندې دي، سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د انسانانو د برابري او یا مساوات مبنا او اساسي نقطه هغه خو زموږ او ستاسو قبلي ادیان دې ته اشاره کوي، او په اخر کې زموږ او ستاسو مقدس دین دې ته اشاره کړی ده چې د عدالت او برابري والی ټول انسانان هغه یو برابري لري، که هغه نر ده او که ښځه ده. کوم تفاوت په دوی کې نشته ده. تفاوت هغه آیت واضح کړی دی چې هغه د الله په نزد هغه تقوا ده، نه د خپل انسانانو تر مابین، چې انسانان په خپلو کې خپل ځان ته یا په بل باندې برتري ورکړي. برتري یوازې الله به هغه انسانانو ته ورکوي، او نور خپل انسانان په خپلو کې سره یو دي، کم تمایز برتروالی او لوړوالی نه لري یا په بل باندې. که هغه نر وي که ښځې، که هغه ووړ وي او که زوړ وي، که هغه ځوان وي، ټول یو برابر دي په جامعه کې، یو برابر حق لري. که هغه حق د ژوند دی، د ټولو یو برابر ژوند دی. که هغه حق د اوسېدنې دی، د ټولو یو رنګ اوسېدنې ده. بناً په جامعه کې اصلي مبنا هغه مکه څنګه چې ما اشاره وکړله، هغه زموږ او ستاسو سماوي دینونه او خاصتا اسلامي دین دې ته اشاره کړې. بل مبنا نای اغا وزی قانون دی چې په هر ملک یا وزی قانون په خاطر دی یا والی سوکالی او آرامی او د انسانانو دی او د راحت لخاطر اغا وزی قانون جوړیږي. د اغا قانون وزی قانون پرانا کې ټول خلک ټول وګړي دغه ملک یو برابر ژوند کوي او په زمن کې نړیوال قوانین چې اغا لکه اعلامیه جهانی حقوق بشر ده او همچنان اسلامی نړیوال حقوق بشر کوم غتی دی اعلامیه چې دا هم د انسانانو د ژوند د خوالی د تأمین په خاطر باندې دا قانون وضع سوی دی. نو بنان په دې اساس باندې زموږ اساس شرعي قوانین ملي قوانین او بین المللي قوانین دي چې انسانانو ته برابروالی او یووالی ورکړی دی.
بله مننه. په رسمي ادارو کې د تبعیض پر وړاندې مساوات څنګه تأمین کیدای شي؟
دولتی ادارو که اول خو مات سنگ مخی اشاره وکرله اغا دی سماوی قوانین و رعایت وزی قوانین و رعایت دغه مهم تکیده چه پو دولتی ادارو که برابروالی تامین دایسی او کچیر تا چوک دی دغه قوانینو نه سرغړونه وکی تیرای وکی نو په هر لحاظ که چه وی تامین نس برابر دلی پو دولتی اداراتو که نو که خبر داده چه دولتی ادارو که اول دی اسلامی قوانینو آگاهی انسان ولری بیا دی وزی قوانینو آگاهی ولری دی دغه قوانینو پرانا که انسان کولای سی چه دی خلقو حقوق تامین سی او برابروالی راسی پدی که تبعیض نوی پدی که برتروالی نوی نو دغه اصلی ادارو که دولتی ادارو که برابروالی فقط په دغه مبنا باندې کوي چې مونږه یا عدالت په دولتی ادارو که راولو بغیر د دغه رعایت دنه ناممکنه خبره ده.
بله مننه. قدرمن اوریدونکو زموږ خبرونه دوام لري او سیولنده وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا به کوم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې نور موږ حکومت څخه هیڅ نور چې موږ وو باندې بس
په لاسه ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
بیا هم خراغلی د برابر حق ملی او نړیوالې سرچینې کومې دي؟
د برابروال حق ملی زموږ اساس 200مه ماده ده چې په قانون اساسي کې دا در سوی ده چې نر او ښځه دا ټول د قانون په وړاندې سره برابر دي. یعنی په څه معنا؟ که چیرته قانون یا چا ته حق ورکوي نو هغه ښځه او نر ته حق ورکړی او که چیرته مجازات موضوع راځي د مجازات موضوع هم قانون هم نر ته ورکړی هم ښځې ته ورکړی ده. نو داسې نسي کېدلی چې په حقوقو کې سره یو برابر وي په مجازاتو کې سره برابر نه وي. نو دغه اولی اساسي مبنا د برابروالی زموږ په قانون اساسی که 200 ماده ده او په نړیواله شکل باندې هغه موږ وایسو چې بین المللي حقوق بشری کم هغه چې دي لکه میثاق بین المللي مدنی او سیاسی دغه حقوقو کې د اتباع په دې کې مکمل ذکر شوی دی چې نر او ښځه د قانون په وړاندې که هغه نفه پکې او که چیرته مجازات ورته متوجه ده دواړه سره برابر دي. نو نسی کېدلی چې لکه مخکې چې اشاره مو وکړه چې په منافع کې سره قانون ورته اشاره کړې د برابروالی په مجازاتو کې بیا فرق وي دا فرق راغې بیا د ټولنې سوکالۍ او برابروالۍ ډېر مشکل کار دی.
بلې مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایي چې د برابروالي د نمونو اصل څه دی؟
اصل که موږ او تاسې وګورو اساسي هغه ته فقط دا دی چې موږ او تاسې هغه وخت کې انسانان په ټول یو سره کتای سو چې ټولو ته من حیث د یو انسان په سترګه وګورو. په دې کې موږ او تاسې رنګ نه وي نژاد نه وي قوم نه وي نو په هغه وخت کې برابروالی تامینیدای سی چې مونږ هر څه د قانون په مطابق باندې عیار وساتو. هغه که اسلامي قوانینی ځکه الله عزوجلال مونږ ته چې مونږ تاسو قبال پیدا کړی او په تاسو کې غوره انسان هغه دی الله پنس نه د انسانانو پنس هغه دی چې هغه تقوا او پرهیزګاری ولري د غوره انسان دی د الله خاطر دی الله بندگان دی. نو نمونه هم دغه چې باید انسان په رنگ په قوم په سمت باندې ونویشل سی ټول که هر چیرته ځوان کی ټول انسانان دی الله غوره مخلوق دی. دویم موضوع چې موږ کوي سو هغه د تعلیم دګر کې ده. په تعلیم کې هم موږ او تاسو کوي سو چې نر او ښځې ته مساویانه تعلیم ورکو، ځکه دا اولین پیغام د بشریت له خاطره ده او چې اقرا. په دې کې ښځه او نر مساویانه حقوق لري. که موږ وګورو خپل شرعي مصادرو کې ډیر هغه پټ رازونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې هغه حضرت بی عائشه د نرو استاد ده ځی معلومات طرف لغه معلومات ترکی. یعنی زمونږ اصلی شرعي مصدر کې حضرت بی عائشه هم یو د استادانو نه ده چې شمیرل کیږي. په تعلیم کې موږ سره باید برابر والی وي د ښځو، او همچنان په کار کې هغه کارونه چې نر فرض مثال کوي باید هغه ښځه هم هغه کارونه وکړي. البته بعضی از ضروري موارد هغه د ښځو له خاطره د کار اړتیا ډیر مهم ګڼي، لکه په طبي مواردو کې، لکه په محاکمو کې، او لکه په تحقیق مواردو کې. نو په دغه کې د کار حق هم برابر دی چې باید ښځه او نر په مطابق د ضرورت د اجتماع باندې سره کار وکړي.
ډیره مننه ښاغلی سیرت چې زموږ بلنه مو منله او خبرونې ته راغلی.
تشکر مننه تاسو.
درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ د سهار لخوا او د سه شنبه په ورځ له غرمې وروسته د ازادۍ راډیو په منځنۍ صفه 1290 او اف ام 3.15 اوریدلای شئ. تر بلې خبرونې تاسو په لوی لاس پارم. ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې د تا بهیر کبا په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. پدې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي وسی، دا دی بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو تر رسیدي په کوم کې چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. محترم دوستانو، د تاسو دغه تلیفوني پیغامونه مونږ په خپل وخت سره له ازادي راډیو نه تاسو ته خبرو. په دې اله چې د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شي، د نن ورځې په پروګرام کې هم همداسې تلیفوني پیغامونه را رسیدلی دي چې په دغه تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. او یا هم خو داسې تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور مونږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د اسد الله په حق له چې د دوی ورکشوی عزیز دی له ازادي راډیو څخه معلومات خبره شوې دي، چې په همدغه پروګرام کې به دغه ورور ته دغه تلیفوني پیغام هم ورواورو په کوم کې چې د اسد الله په حق له پکې معلومات دي. که تاسو هم خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ورټوي. نو ګران دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته تاسو تلیفوني پیغام را لېږئ، په دوه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ډېر به مونږ ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورکشوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوی عزیزان لټوئ، کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست.
گرانو دوستانو، یو گرانو ورور په نامه د ګلزمان له جلال آباد موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د اسدالله پاک لاله ازادي راډیو څخه کوم معلومات خپور شوی دی. دغه ورور له موږ څخه هیله کړې وه چې که دغه پیغام یو ورځ بیا دغه محترم ورور ته خپور کړو. دغه محترم ورور په تلیفوني پیغام کې د تلیفون شمیره نه ده ویلې، خو د کمپیوټر په صفحې هغه د تلیفون شمیره موږ ته پاتې ده، له کومه چې دغه ګران ورور محترم ګلزمان له جلال آباده موږ ته تلیفون کړی دی. دغه د تلیفون شمیره به بیا زه تاسو ته ووایم. اول به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې ګلزمان له جلال آباد رالیږلی دی او د اسدالله په هکله معلومات غواړي. ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یوه ورور له خوسته موږ ته تلیفون کړی دی او په تلیفوني پیغام کې ویلی دی چې یو کس په نامه د اسدالله چې له میمنې څخه 15 کاله مخکې خوست ته راغلی دی هلته شته ده، که څوک د ده په هکله معلومات غواړي نو خوست ته دې ولاړ شي. د هم د تلیفون شمیره نه نه ویلې. اول به د محترم ګلزمان تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به زه د ده د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم.
ورور زه ګلزمان د جلال آباد د ښار اوسیدونکی یم. من درې ورځې مخکې یو اعلان واورېده د ورک شو د عزیزانو په پروګرام کې چې د اسدالله په نوم یو والد دی، هغه دا ډېر وخت کېږي ورک شوی دی او په هغه د ورک شو عزیزانو په پروګرام کې د هغه ادرس موږ واورېده. هر څه خو موږ نه ټلیفون نمبر ثبت کړ، نو که چېرته تاسو ته په دغه باره کې څه معلومات وي په دغه نمبر موږ سره په تماس کې شئ.
گرانو دوستانو، که تاسو د اسدالله په هکله څه معلومات لرئ، محترم ګلزمان ته له جلال آباد په دغې شمیرې تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره ده 00 شپږ دوه څلور دوه دوه درې. د تلیفون شمیره به یو ورځ بیا ووایم 00 شپږ دوه څلور دوه دوه درې. اوس به هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې یو محترم ورور له خوسته د اسدالله په هکله مونږ ته تلیفوني پیغام را لېږلی دی.
سلام، پیغام دا سیدا چې د اسدالله په نوم یو نفر ده د میمنې ته راغلی چې د مقصد ده په اړه معلومات غواړي. دې نمبر ته زنګ ووایي خوست کې داسې مقصد د خپل کلي ته ورسېږي. دا یو 15 کاله بېږي چې خوست ته راغلی ده.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ.
تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو دوستانو، که تاسو د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه ورئ، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ. اولته دغه پروګرام له سره واورئ. دمون پته دا www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. محترم اوریدونکو، راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
بله، السلام علیکم. زه مسعود بنون ولایت خبر کوم. زما ورور فاتانو د سینې څخه وکړي دي دلال فرمانه یې د وکاله کې دي صورت دي که د زما خپل زغه ولې له شمنه دي ځان دي څه کوو خو په دې کې یو نه دي د څه ښه ځای ولې دا څه کوم څه پر وسه واه څه دې د څه نه دي د څه ښه د پلاوان د زما زغه ولې یو په د څه په جړه معلومات لري کول چې دا معلومات دا معلومات دي.
السلام علیکم، زه سرور افغان له پاکستان صوبه بلوچستان څخه خبر کوم. زما یو ورو رکدا نوم محمد صدیق ده، د پلان نوم محمد یعقوب ده، په کوم تر کې ده کور په زلال ور لایق ده. عمر یې 23 کاله ده، د ډیر لږ کاله کېږي چې له کور ز ځوندای ورکدا. زه له ټولو پښتنو ورونو زه ده اله لرم چې زما شور کچې ال حواله لري په دې شماره د زنګ راته وي. بل د ازادې ریډیو ټول کار کوم چې ده اله لرم چې زما پیغامونه هر وخت نشر کوي، بلکې عملاله مې زه سره دې سلامونه وړاندې کوم چې زما پیغام ده هر وخت نشر کوي. مرادی ډیر دواوی مرتکی یو چا مستدا ول چې د ازادۍ ریډیو ته ټلیفون را لای چې دا سړی له موږ سره د اوسه شمیره موږ سره مال میږي د دې ځ خواني شهرونو موږ پیغامونه موږ سره نشر کې موږ دا نمبر جنا یو 0 3 0 2 3 4 1 3 4 5 1.
السلام علیکم، زه محمد اجان خروټی د پکتیا ولایت دند ملتان ولسوالی نه تا سر پتاماس که هم یا سبر میگی انڈیوال می دا دلاس کالا کیگی چه ورک دا کچا تا معلومات وی ما تا دی پدغش ماری زنگو وی دی پر دا بلووو نونه سالور پنزو ساتلس انه پنزو زرا افغان پرکوو و سلام
ہلو السلام علیکم زب اطلاع جان د هلمند ولایت مرزی ولسوالی ساتر په تماس کې یم زما یو اکا دغه شل پنځه کاله کېږي چې نادره کسر محمد انیکان نمیږي د پلار نوم یې اختر محمد دی د ورور نوم یې رمضان اکا دی د هر چا ته که معلومات وي په دغه شمېره به اړیکه ونیسي 0-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-
وای زه محمد انیتایم نو کدی زما زغوری په دغه شمه راځي زما سره حالي کتنه مخته په انتظار یو نو احمد ورو سلام علیکم جزلاده رنزاز ویده ده دیر وقت که ده شورک ده ده علمان ولایت ده ده نوزاد ولسوالی ده ده ربط خدشی ده ده تش پدغا کله معلومات لره پدغا شماره ده تمسه زنگه سیخور وصو و تنیوی یو سلیست نه پینزوست و پینزوست یا از مال شماره ده غده سیخور وصو و تنیوی یو سلیست نه پینزوست و پینزوست یا از مال شماره ده که پدغا شماره که چیری تشت معلوماتی پدغا شماره ما تا زنگ ووید از درست را خبری بود السلام
د ازادۍ رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 22 24 40 15. ازادۍ رادیو
ما یو ورور دی دا باران په نامه دی دا یو ټال چې جوړ دی د کریستو ولسوالۍ دی دا د ریاضه زیدې چې ولې کار چا په دا چا سره یا معلومات یا ورته چا سره یا څوک درک لري ما دې په دغه شماره باندې ما ته ټلیفون وکړ چې پر وسته ونه نیوي وشکه ته څلور څلوېښت دیارله
زه حاج احمد جان نن یې زم په المنده ولایت د ولسوالۍ د ادابات اوسېدونکی یم. زما یو وراره چې د ملا نصر الله خان په نامه یادېږي دا 15-16 کاله تقریبا کېږي چې ترک سوی دی د سراچې متره سره زمرا جیلانی اخون زوی دی د ملا دوباکي اخون مرحوم لسی دی نو نه پورې نه د مړه نه د ژوند درک مشته معلوم دی که چیرې په دغه سوی یا د ژوند یا د مرګ معلومات څوک چا سره شته هغوی پر دغه لمبار زموږ سره اړیکه ونیسي موږ د شیرینی ورکو سپر وسوه دنوي 501 315 لمبار یو خپل بیا و سپر وسوه دنوي 315 والسلام. السلام علیکم زه سفیر ولایت شمدین ولایت لوګر ولسوالۍ طرف زما یو اخر د کندهار په نابود محمود عالم زوده زه نو ستاره کې ګینو کور نه دره کړه او شمه ته چا په دیار معلومات راکړه د دې د پرو آزادو باندې کې سفر کې ماشي کې خپل سفر کړی دا که هر څه ته معلومات دې موږ په دغه شمارو باندې جاری کې ونی سي سي په سوال نه وي شپږ سو درې سو په دې راځه او سي په سو په دې نه وي څلور دې سي دې دوه ته شمارې دې او تکرار کوم سي په سوال نه وي شپږ سو درې سو په دې راځه دغه څنګه دې خلور دې څنګه دې دوا ته کار تا دا معلومات یو د خپل د غاډار موته د دې نمبر باندې ځانګړي مسالم
راغلم چې مالي څه خبره کوم زموږ یو عزیز دی چې د سرکانو د کلی د وایه د اقازوی دی مچنی اقادي قسمت په نامه دی دغه کزما आवाज اوري یا بل ور کزما आवाज اوري ماته دې په دغه شمیره زنګ وي سپر او سپر تا یو دوا دوا څلور اته و زه محمد یونس و تلستن بول دا که خبره کوم.
السلام علیکم
زما نوم محمد الله د ننګرهار ولایت د سخروت ولسوالۍ نه په تماس کې یم. زما د کاکا زوی چې نوم یې صفي الله ده، د پلار نوم یې مصرا ګل ده. یوولس میاشتې مخکې د کابل نه ادرکه شوی ده. صفي الله زما غږ په خپله او یا د هغې کوم دوست یې اوري نو ما سره د په دې شمېره تماس ونیسي. 0 8 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زره او چاغه د کندهار ولایت سره په تماس کې یم. زما یو انډیوال سره په دې نومیزي دوه کاله کې شهرت دی. دی خپل د پنجوایي ولسوالۍ دی او که چېرې دی دا ږغ اوري یا نور په زیات له معلومات لري زما سره په دې ټلیفون تماس ونیسې.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دا غشماره مرتزنگوی سپر اویا نتلیش اندش کته دوسا و نش کته او یاد ده پاک رسو کمان ما لدی دا غشماره دی مرتزنگوی زه خنزه زکنده عرص خبر کوم. السلام علیکم.
دا زاده را رو کار کوم کتم دی طولو تا سلام ورسی گی بعد لسلام لمنگی او ترده ماشم خانی میگی ماشم خانی میگی یا دیش کلکی که چی ورک ده که چه تای پتا یو پی دلش مارد دیزنگو اگه سفر واویا شل یل تلیخ وسو آتی دیر ده بناسی ورور بزرگان زوی زد اسلیمال خیل زوی خبری کوم ده زاده رادو کارکون کتا میدی طولو تا سلام ورسی زن
زحمن هجیر رویتی دست ما دی که جن نسکر کی که چورک دی دن عبدالرزی پنام دی رزدیان دولت تاچیو دولستانی دی که حد کتا پتا ملماتی زبوز بطریقی سمارا دادا تی پروار تی پشپر اتن دوگیش او دریا ایجا دی که ملماتی ماتا جی پتا شمارا زنگوی
بلی اسلام علیکم نزولی چانفالیم دی علمان دمی اعتماد سرنولی قلم در ازاری راژیو تا در پیام تریک دم زمونگی و رکسوی عزیز شد زمونگ همسایه دی در عزیز دمی رمزه که در زوی دی پا ایلمان اولاد که دی و خور جون که تلاشترگاه که و در خور زمونگ همسایه دی دی خور که گفتن ما در ازاری راژیو تا در پیام تریشه دی پا نور سوکنه لدی و در خور لدی بل هیت سوکنه لدی و در خور از ما همسایه دی دیر وقت زمون سره دی او زمونږ د خپل خور موږ دغه پیغام د دې رادیو ته پیژو چې د دې سری معلومات د دې سری په اړه موږ معلومات راکې او په دغه شمیره باندې بیا موږ ته ټلیفون وکړي او موږ معلومات راکې عزیز زمیر امزا کا زوی په نامه ده
زه سمې ولاده هلمند ولایت کجکیری ولسوالۍ ته سره په تماس کې یم زما دا کا زوی دی په نامه ده نکبله دا یو کار کیږي چې ورته سوې دی چې دا چې سره معلومات د مشترک په دغه شمیره څنګه وي صفر و نه صفر صفر نه صفر درې نه دوه وسلام
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي وسی خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماقام تر و بجو پورې خبرونه لري
اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي رادیو بیلا بیل خبرونه د خپل موبایلونو لاره واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکی یاست، لا تاسو واتنی وشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه ور کړی او د موبایل لاره واوري.